السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او 120 زیات افغانان ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ومنله یوه تراژیدي وبلله. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د کانګرس وبخې د استازو جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له طالبانو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلی بندیز لری کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم د طالبانو تایید ترلاسه کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. اسرائیل په لبنان کې د هوایي حملو پر مهال د حزب الله یو مهم قومندان وواژه. داسې مهال چې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د بشپړې جګړې ویرشته، حزب الله چې متحد ایالات یې یوه تروریستي ډله بولي پرون د اسرائیلو پر لور لسګونه راکټونه وتوغول. په دې حملو کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو یوه فابریکه په نښه شوه او لسګونه کورنۍ ځانګړو پټنځایونو ته تلو ته اړې شوې. اسرائیلو بېګانه وخته وویل چې الوتکو یې د لبنان په جنوبي سیمو او په شمال کې په بېکا سیمه کې د حزب الله د وسلو او توغندیو پر زیرمتونونو پراخې حملې کړې دي. د اسرائیلو د تیرو دوه ورځو په حملو کې د لبناني چارواکو په وینا له 1500 شپېته ډېر کسان وژل شوي او د جنوبي سیمو زرګونه اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا استخباراتي چارواکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته د ایران له لوري د هغه د وژنې لپاره د احتمالي خطرونو اړوند معلومات ورکړل. دا خبره د ټرمپ انتخاباتي کمپاین پرون په یو بیان کې اعلان کړه. د بیان له مخې استخباراتي مامورینو ته معلومه شوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران لخوا پېښ ګواښونه زیات شوي او د حکومت چارواکي د ټرمپ د خوندي ساتلو او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د دې ګواښونو د اغېز د لمنځوړو لپاره کار کوي. په نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو تهران مخکې له دې د امریکا په کورنیو چارو کې د لاسوهنو اړوندې ادعاوې رد کړې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو مهم راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په دوام، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی هم ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله، او ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل، او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره پیوستون څرګندوي، دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې او د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ وکولای شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمېر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هېوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دوو اوسېدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل.
هیلم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلنه واکمنې کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپلو مخو نه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي. تر پخوا خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر دخوړل. اوس ډېر دغسې کسان پېژنم لیسانس لري، بولس کاله مکتب، څلور کال لیسانس، شپاړس کلنې زده کړو سره یو ځای دی، ناامیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بېخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال و راغلی و، ما ته ویل چې زه بېخي له آینده څخه مایوسه یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد و غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بېخي له منځه ځي، او بېخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر کوي لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د اوژو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چا یې، او دوی ورباندې تپل شوي، دوی ورباندې اضافه یې، د اوژو بار یې وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان پاکله هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوندور نه اخیستی دی.
محدودیتونه چې طالبان لخوا وضع سوي دي، دا دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم د دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم در په کور ناستې دي که دوی نه هیلې نه امید هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ، او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي، ناامیدۍ نه دې ځان وساتي. تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان. مننه.
امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي، وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړي دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي، بېخي ناامیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه، له تعلیمه، له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، هېڅ وخت ناامیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې، د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پوهنتونونه فارغ شي او هغه اوس په الحال بیکاره دي، کنه؟ نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوی نسل دی، په دولسم سیم کې دی، مکتب نه فارغ شوي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پوهنتون وي، مکتب وي، هغه چې بیکاره دي، نو موږ څه وکړو؟ دا علت او بل دی همدغه د خپله د بیکارۍ علت. دریم نمبر کې خپله آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نا امیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو دا نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي، که نه دوی به له دې حالت نه راووزي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته، هغې کې هم کموالی راغلی ورځ په ورځ. ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده وو چې تحصیل یې کړی وو بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل. که نه پکار دغسې نه ده چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې داسمه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر ناامید کیږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخته رسیدل په برخه کې کله چې موږ خپلو موخو نه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو، له ستونزو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لار راوباسو. دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې دا دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي. کنه د انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډیپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیدي کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د ده په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډیرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کېږي چې دی یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره یې بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کې ځي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کېږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کېږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کېږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کېږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کېږي، بیا کار ته زړه نه کېږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کېږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کېږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کېږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لرو، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې، که چېرته دنده لري هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادت پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروفه سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروفه وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کېږي، ځکه د ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان ستا، علما ستا، دینی برخې فعالان ستا، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره چې کښېنم، چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فایدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي، تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل پنځه وخت لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی. خپل ژوند نه به پروری امکاناتو باوجود بم دی خپل ژوند نه خوند نسی اخیستای. دوه مسله عبادات سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره مرسته کولی شي، هغه چې ناهیلی دي، نا امیده دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولی شي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي، کښېني، خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لنډ راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا چې حکومت دلته مسؤلیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري. داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره مننه. سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیالم، تاسو ته د هیلي خبرونې ته خراغ لاس توایم. د هیلي په خبرونه کې موږ له هغه نجونو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې له زده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محرومه ده، میلمانه ده. حسنه جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاس وایم. خبرونه ته ستړي مشي، بخیر. څوم ټولګي کې وشه طالبان راغلل؟
زه په لسم ټولګي کومه.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
زه نه پوهېږم چې د هفتي کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې. وم چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ارګ کې و، هلته یې وظیفه درلوده، د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه د طالبان راغلی دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه طالبان راغلي.
ښوونځي کښې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کښې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدو غنه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه. زه دې اجازه یې رانه کړه د کور نه، پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
تکړه وې چا سره د رقابت درلوده؟ ښوونځي کښې څوک نمره وې؟
په ښوونځي کښې خو طبعاً دا خبرې د رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر هغه مضمونونه مې چې خوښېدل تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعاً ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقمندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول. استادان یې هم داسې راباندې ګرانه وي نه پوهېدلی، ډېر ښه ښه مضمون ده، هغه مې ډېر خوښېد.
هغه کورونو کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څوک ښوونځي کې وي، بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي ورته وایي، ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي، که سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر څوک وي وایي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي یاس، هغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي، آینده کې به ځانه څه جوړوي؟
ما لهوال نه ډېر خوښېدل، د تقریبا د مکتب پنځم صف کښې وم که څلورم صف کښې وم، ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کښې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکای، زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقمندي مې وه، بېخي په صنف کښې به هم چې کله مثلا کوم پروګرام کښې د اناسري به ټول شیان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کښې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې، تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کښې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به همچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې که نه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کښې، فقط دوی کښې وو چې خپل درس ووایي که نه هله یوه مخته شو. مثلا یوه دقیقه کښې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودرې اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زدې ما ویل چې ودرېږه، د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به یې تشریح کوه، زه به ویل یانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشش باندې بیا زه هم همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې وه، موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کښې بیا هماغه ټولې نجونې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل، او شاته سم چې نورې بیا بعضې نجونې وي تمبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کښې
خوړل. ښوونځي کښې د چای بیرونه راغوښتل تفریح کښې، ځکه خو عموما نجونې خو بولانې به یې راغوښتل، پیکوړې وې، چپس و، تاسې څه راغوښتل تفریح کښې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
هو د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و، هلته ډېر مزهداره چپس مې پخول. زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونو چې هغه شوه مثلا تفریح وخت به شوه، زه د به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي، خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه، زه د مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې به یې ټول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه ولکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب ما مګم ډېر خواږه خواږه خاطرې ډېر خواږه خواږه خلک کې ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کېدلې
د نقل پاره ته وایو عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنوي چاته نقل نه ورکوي چا د نقل ورکولو که نه
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې وایې امتحان شي ته مغروره کېږې په اصل کښې استاد به ویلي وې پلوفیل له څنګه م چې کناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شئ او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناست وم درس به مې ویلې زحمت به مې ایستا د مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږ چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه انجل کوې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو زما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفیاري داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص د موږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کوي د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده بیا ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د منجونو ته ویلي چې رسۍ د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه م ټولې په یوه قطار کښې نه شه ځکه ای ګروپ راتلم که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم را کړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کښې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پېنځه صنفه د لسم صنف ول تنا د لسم صنف دا ټول مکتب کښې پېنځه صنفه ول د یو لسم صنف مثلا څلور دانې ول د ټولې اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به یې را ټولې کړلې به بې دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغسې ګروپکونه
او اسما جانې دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې حتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد شي ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د هر ورځ کېږي کله کله مې چې د اشپزخانه کې دیګ پخوم چې داسې خاندم چې مور مې را باندې را شي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونۍ شوې نه ما وې دا موږ په صنف کښې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صنفه یې ما د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صنف کښې دومره ډېرش خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکۍ زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دو خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې را په یاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوسما په دې اړه راته وایي له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي دا طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کښې څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنې داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم تاسو به نه پوهېږم ما در کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو پوکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه اوس هم زه وایم کنه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیانه مې شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسوس نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یواز نه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمهینه ما و چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمهینه پنسل هک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ماسل ساتلي وی د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه د باکس د شیرچایي رنګ ته یې خیرن شوې دی راوړل چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې که دا پرېمېږي دغه امضا خو پاکېږي هغه بیا ماسې خیرن ایښې دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دی ما قبول دی د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ور نه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آمادګي د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادی آمادګي کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپل هماغه کتاب داس روان زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې وخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولای شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصرف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تلم بیا به مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور درس زه درته ګنډم کرا کرا همدغسې اسمې خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نسپړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې لوس مې همداسې ورسه ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو همداسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي
د همصنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړو نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ورته پرېږدي زیاتره نجونې نامزادې شوې واده شوې او زیاتر بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوس ما جانې د خوانځي کې چې څوک وي یا نه پیګم کوم انجن شي اوس په کورونو ناست دي د دې درد خود څوک نشي درکولای خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما یې د شي تاسو مولاره خوانځي کې به کې څه لیکل اوس چې په کور ناست یې څه په کې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایم دی وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانې مې ودرې پکتو استاده مې ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښې ښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
او ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وایي لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم سنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما چه شته دا خبرې کې کړې دی یعنې چه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوو کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتر صنفیان همداسې چې بعضې بعضې هغه کېدلې یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې او بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یې نو څه به وکړو بېدلنه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي زه کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پانتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته را شي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې که نه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولو چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې رابغلارې وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنې دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانهنځي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
او خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نشته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په د دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولري، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اصلا نه لرم مثلا د دې کار د وکړ اصلا نه لرم، یو ورځ فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ. بیا وګورئ ډېر ښه وي، سړی مغز ډېر آرامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کا، که د کور کار وي، که اشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ورځ هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ، سر ووهئ، کتابچو ته هم کتاب وتم وګورئ، ډېر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه. نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی، دا چه مثلا فامیل که یو نفر درسته وی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی. هو که چری شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده، خو مگم دست وای ما چه لحل نگانه ورته یا وری وگوری چه فامیل هر څه کوي، که واده مو کړی که مشکل نشته، خو مګم دومره زر ما تسلیم کړي. ما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسناګلې غټه خور حسنا زکه کور کې هم درس وایي، ځان یې بیکاره کړی نه دی. نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یو عاجزه بېخبرو انجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده. نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.